خانم که یه وقتی شما یک ریلی کنی یک دویم دیگه پیشنهاد دیگه مستنی شفاخانه پلیس و در پیش اوشار است. امیده میخواییم فهمیدی که اگر پیشنهاد میشه این امیده به جا دیگه انتقال به تایام گوش است. ایده به در زمین ده اگر در شار باشه بازی دیگه رفت خود که دیگه جوار خود گرفت. السلام علیکم و رحمت.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت کابل شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. اکنون هم فشرده خبرها با سلطان محمد سرور.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور به 423 تن رسید. دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید تیم تکنیکی آنها سر از امروز سه‌شنبه در ملاقات به گفته این دفتر بی حاصل در مورد رهایی زندانیان اشتراک نمی کند. پلیس پروان از بازداشت یک گروه 4 نفری از دزدان در این ولایت خبر می دهد. صدر اعظم بریتانیا بوریس جانسون که به کرونا ویروس مبتلا شده در مراقبت جدی بستری می باشد. و رئیس جمهور فرانسه از ایران خواستار شده که در حالی که توجه جهانیان بر وبای همگیر ویروس کرونا متمرکز است، ایران به مکلفیت‌های هسته‌ای خود احترام کند.
تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروخ و همکارانم سپاس. حالا هم طبق وعده برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد پخش می شود.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لاداری فساد سر د مبارزه زانګړي خبرونه ل آزادی رادیو.
تصمیم به جداسازی بخش‌های وزارت مالی افغانستان نگرانی‌ها و واکنش‌های را به همراه شده است. تازه دیدبان شفافیت افغانستان جدا ساختن بخش‌های گمرک‌ها، عواید و بودجه را از وزارت مالی نادرست می‌داند و می‌گوید که این کار به فساد زمینه‌سازی خواهد کرد. این نهاد می‌گوید این گونه تغییرات در ساختار وزارت مالی مشکلات را بیشتر خواهد ساخت. پیش از این انستیتوت صلح امریکا نیز در این باره گفته بود که این کار وزارت مالیه را بی دست و پا می سازد و پیامدهای بدی خواهد داشت. الیس ویل سرپرست معاونیت وزارت خارجه امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی نیز انتقال صلاحیت های وزارت مالیه به ریاست جمهوری را نگران کننده خوانده بود. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه ته خره خلاست. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري د دیونی د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3-4 پس زور و تکرار روزهای 3 شنبه ساعت 1:30-2 پس زور پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. د عدالت و فساد سره د مبارزې خبرونه د دې اونۍ موضوع د افغانستان د مالی وزارت په اړه د ولسمشر فرمان، په دې اړه د روڼتیا څار بنسټ انتقاد او اندېښنو او په دې برخه کې ستونزو ته ځانګړې شوې ده. د دغه اونۍ په خبرونه کې د افغانستان ولسمشر مرستیال ویاند، دواخان مینپال، د روڼتیا څار بنسټ څېړونکی ناصر تیموري او د مالی او اقتصادي چارو پوه عبدالقادر جیلاني له موږ سره دي. تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. درنو اوریدونکو، یو ځل بیا باید په دې باندې ټینګار وکم چې د کرونا ویروس د خپرېدو څخه د مخنیوي لپاره موږ هڅه کړې ترڅو خپل مېلمانه د ټلیفون په کرښه ولرو او دوی سټډیو ته راونه غواړو. پیل په ښاغلي مینپال څخه وکړو. مینپال صاحب، خبرونه ته ډېر زیات ښه راغلاست، مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. په پیل کې که په دې اړه باندې ووایو چې آیا د امریکا د سول انسټیټیوټ د غلاس د الیس ویلز او ځین نورو کسانو لخوا د افغانستان د مالی وزارت یا هم د ځینو اداراتو په اړه باندې دغه ډول څرګندونه د دغه ادارو خپلواکي تر پوښتنې لاندې نه وړي.
په دې ځکه مننه سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته. وګورئ کله چې موږ په نوې سرپرست وزیر ارغندیوال صاحب معرفي کی، ارغندیوال صاحب له ټولو صلاحیتونو سره هلته تللی دي، هلته ټول سلسله مراتب پر ځای باندې دي، د دې ادارې په راس کې دي او ټول لاندې ادارات ته جواب ورکولو مکلف دي. د اوامر پر ځای کوي یوازې د دې لپاره چې افغانستان په افغانستان باندې د مرستو دغه بهیر کم شوی، د حکومت د دې لپاره چې عواید هدر ولاړ نه شي، د دې لپاره چې شفافیت او روڼوالی پکې رامنځته شي، د دې لپاره چې ولسمشر هر ورځ د افغانستان د ټولو بندرونو څخه او د ټولو عایداتي ادارو څخه خبر وسی دي، په همدې خاطر باندې سوی دی. ولی دا نه د بیروالي په نامه باندې دی، نه په دې معنا دی چې وزیر صاحب بیل صلاحیتونه هلته تللی دی. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې وزیر صاحب قانوني صلاحیتونه پر خپل ځای دي او ټول لاندې ادارات چې د مالیې د وزارت مربوط دي د پخوا په څیر باندې د تر امر لاندې دي.
ډیره مننه مینه پال صاحب. زمت پینې مچ ډیره اوریدونکو په دغه اړه باندې معلومات هم لري. د ولسمشر فرمان تر ډیره کوم موضوعات پکې دي؟
د ولسمشر فرمان په هدف ته وشي وکولای شي د رونوالي او شفافیت تضمین کړي، وکولای شي دا وایي د څو وخت پر وخت باندې په خپل با خبر وشي او گزارش واخلي. ولی دا در کوم شي وزیر صاحب له خپل ټولو صلاحیتونو سره اتللې ده، حتی استولې ده او سلسله مراتب د پخوا په څیر باندې همدغه شي دي او تر د لاندې ټول ادارات د ته په گزارش ورکولو باندې مخالف دي او د اوامر او اجراءات به تعقیبوي.
نو تاسو په دې اړه باندې راپورونه او یا هم کوم څه چې خبره شوې دي چې د مالی وزارت څخه د ګمرکونو د عوایدو او دغه ډول د بودیجې برخه د تریګ دان ناسم بوله؟
او یو ناسم په هواي سوی، ولی وزیر صاحب د خپل ټولو صلاحیتونو سره تللی دی او د مالی د وزارت اړوند ټول ادارات تر د لاندې.
خب په دقیقه توګه که د دې ځخه ناسم په هواي شوی، دغه سم په هواي په دې برخه کې څه شي دی؟ دغه فرمان کوم موارد لري؟ یعنی توضیحات یې څه دي؟
با د تر شي یوازې د دې لپاره چې په افغانستان باندې پوهېږي چې مرستې کمې شوي، د دې لپاره چې د افغانستان د عایداتي د روس څخه دغه عواید هدر ولاړ نه شي، ولسمشر وخت پر وخت باندې خبر ووسی دي چې کومه اداره په څومره شفافیت او رڼوالي باندې عواید راټولوي او هغه خپل سیستم ته ځي، په همدې خاطر باندې دی. ولی پوهېدم چې وزیر صاحب دا ټولې چارې سنبالوي.
نو ولسمشر به په مالی وزارت کې خپل ځانګړي استازي استوي که نه؟ د هغوی ادارو څخه به په موازی ډول باندې هغوی ته ورته ادارې به په ولسمشرۍ ماڼۍ کې جوړیږي؟ یعنی دقیق وضاحت څه دی؟
موازی ادارې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې جوړې دي. درته ویل شي وزیر صاحب د ټولو خپل قانوني صلاحیتونو سره هلته تللی دي. وزیر صاحب پوهېږي چې په دې څنګه وکولای شي تر د لاندې ادارات د یو شفاف یا رڼې پروسې له لارې عواید سیستم ته کې او په د هغو اشخاص او مخه ونیسي چې هغه د افغانستان عواید، چې هغه د افغانستان د خلکو شتمنۍ دي، افغانستان د خلکو پیسې دي، هغه هدر ولاړې نه شي. ځکه پوهېږي چې د کورونا را وروسته په نړۍ له یو ډېر اقتصادي بحران سره مخامخ کېږي، د دې لپاره باید مخکې تر مخکې تدابیر ونیول شي.
په دې معنی چې هیڅ یو بل خپلواکه اداره نه جوړیږي او د شفافیت سره بنسټ او داسې نورو بنسټونو څخه لخوا اندېښنې هم بې ځای دي.
کاملا موازی ادارې نه جوړیږي. وزارت مالیه د لکټنګ شي په خوا کار کوي، په خوا د ادارې تر وزیر لاندې او د وزیر تر حکم لاندې او همدغه شی به یې سلسله مراتب ټول پر ځای باندې دي.
ډېر زیاته مننه بیرته تاسو ته راګرځم ښاغلی مینه پال.
آقای تیموری، به برنامه شما هم بسیار خوش آمدین. نگرانی هایی که شما دارین بجا است، به خاطر از اینکه هیچ نوع از فرمان رئیس جمهور یک سوی تفاهم شده و هیچ چیزی به نام اداره موازی یا اداره مستقل دیگه یا هم جداسازی وزارت مالیه وجود ندارد.
این سلام خدمت شما، سلام سید، همکارا در بس، جناب جیلانی سید، جناب مینپال سید و شنوندای عزیز، امیدوار هستم همه خوب باشن. من حرفای آقای مینپال شنیدم و اونا گفتن که وزیر سید با تمام صلاحیت قانونیشان رفتن در وزارت مالیه و اداراتی که در وزارت مالیه قبلا بودن اونا به اونا پاسخگو هستن. فقط به خاطر جواب مسائلی که اونا مطرح کردم، من ترجیح میدم که همی بند دوم ماده اول خود فرمان رئیس جمهور رو بخونم. چیزی که در اینجا آمده گفته که ادارات مندرج فقره یک، که ادارات شامل اداری عواید است، اداری گمرکات است و اداری خزائن به بودجه است، سه اداره،
درست،
در اجرات خیش مستقل بوده و از مجرای ریاست عمومی اداری امور ریاست جمهوری به ریاست جمهوری اسلامی افغانستان گزارشته می باشن. چیزی که در این فرمان نوشته و آنچه که آقای مینپال میگن، اینا یک تفاوت بسیار زیاد داره، یا ای که مینپال صاحب ایره ممکنه ندیده باشن یا تفسیر متفاوت داشته باشن، اما این فرمان میگه که سه اداره مستقل که در اجرات خود مستقل است ایجاد میشه. این ادارات به وزارت مالیه و وزیر صاحب مالی جدید سرپرست صاحب پاسخگو نیست، اینا برای خود رئیس صاحب جمهور مستقیم گزارش میدن. و در خود فرمان همچنان آمده که وزارت مالیه چه کار میکنه. وزارت مالیه گفته تسهیلات و خدمات مالی، منابع بشری، تدارکاتی، ارتباطی برای ادارات بوس اداره ارائه میکنن که او رو به نام کورپوریت سرویس میگن، که او کورپوریت سرویس رو بعضی اوقات برای ادارات شرکت های بیرونی هم ارائه میکنن. یعنی وزارت مالیه به من مثل یک شرکت خدمات اداری ارائه میکنه، به اون مبدل شده با آنچه که در این فرمان آمده. و اداراتی که فعالیت های اساسی را داره که بعض عواید است، بعض گمرکات است، بعض بودجه و خزائن است، اینا واحدهای مستقل میشن، ادارات مستقل میشن، نه از وزیر مالیه و وزارت مالیه فرمان میگیرن و هدایت میگیرن و نه هم برای وزارت مالیه گزارش میدن. ما به جریان از این مسائل بودیم قبل از اینکه فرمان رئیس جمهور هم صادر شود. شرکای بین المللی افغانستان هم به جریان بودن و از ایجاد از این فرمان و از صادر شدن از این فرمان برای حکومت افغانستان هشدارهای لازم داده شده بوده و یکی از علتهای اساسی که این فرمان پیش از اینکه صادر بشه به مشوره گذاشته نشده، علتش این بوده که برای حکومت افغانستان، برای رئیس جمهور واضح بوده که این فرمان مورد قبول هیچ کس قرار نمیگیره. بنابراین این فرمان به صورت ناسنجیده صادر شده.
تشکر تیموری صاحب، به شما برمیگردم. در ابتدا پیش از اینکه به سوالای دیگه برم، میخوایم بین شما و مینپال صاحب همین موضوع را درستی و نادرستیش مشخص بسازیم. مینپال صاحب، در تیموری صاحب خبره، ممکن تاسو دغه فرمان نوی لیدلی، په دې کې متضاد یا هم متناقض هغه څرګندونی دي چې تاسو یې کوی. هغه ته ویل شوی دی دغه اول بند دوم بند تیموری صاحب ورڅخه یادونه وکړه.
دا هیڅ ممکن نه ده چې ما دې دا فرمان لیدلې نه ویلې. هغه زه درته وایم، هغه وروسته کولی شي پخپله د وزیر صاحب ته، وزیر صاحب د ادارې څخه پخپله باندې هم واوري. وزیر صاحب له ټولو صلاحیتونو سره تللی دی، ټول عایداتي ادارې چې د وزارت مالیې لکه څنګه چې په تیر کې د ده مربوطې وي هغه د ده مربوطې دي. یوازې دا ده چې د افغانستان حکومت احتیاطي ګامونه اخلي د دې لپاره چې کنونا ورسته مور لبدا مرغا یو پوډیټ اقتصادي بحران ته ننوز او تنگلاسی د حکومت هم دا باید په نظر کې ونیول شي. د دې لپاره چې دا ټوله پروسه په دغه ورځو کې رڼا او شفاف وشي، دا شي اقدام سوی دی. ولی وزیر صاحب د خپلو ټولو صلاحیتونو سره هلته تللی دی او ټولې ادارې به تر امر لاندې.
سمه ده مینپال صاحب خو واضح نشو چې دغه ادارو دغه په فرمان کې چې هر څه راغلي دی هغه ک مستقل ادارې دی ک موازی دی ک هر څه چې دی کوم څه چې په فرمان کې راغلي دی دغه ادارو ډول چی شه دی
مدر ټل شپ دغه ادارات یو ځدی لپاره شی پیو مړیو رونا شفاف میکانیزم ته دروسو او وخت پر وخت باندې د افغانستان ولسمشر د ټولو عایداتي ادارو خبر وو چې پاندې خاطر باندې د یو ګام مخسر سوی دی ولی وزیر صاحب دغه ټولې چارې خپل باندې سنبالي او مختبه وړي
خو تیموري صاحب وایي چې په دغه فرمان کې راغلي دي چې دغه ادارې به یوازې ولسمشر مانی ته جواب وین کوي او سرپرست وزیر هم د مالی وزیر به دا حق نه لري چې د دې څخه
ګلوګین ولري چې ټولې ادارې په ولسمشر ته په جواب وین کړي ولیدا بیا د تکرارو په شیدا ګام د ورونوالي په خاطر باندې خسرته وي د په خاطر باندې شولس مشر پوشي د کوم بندرونو څخه د کوم ګمرکات څخه په کوم اندازه باندې اوایید راځي کچته احيانا تغییر پنځه راځي دا د ولس مشر قانوني صلاحیت چې پښتنه یو کیږي ولی په کوم دلیل باندې د دې لپاره چې دا پروسه کنټرول شاله دی لپاره چې دا وایي حاضر ولر نشي دا یو ګام اخیستل شوی دی ولی بیا هم د تو هم شو وزیر صاحب ټول شهري لکه څنګه شي په تیرو وزیرانو مختوره دی هم د شي مختویوس
ډیر مننه لکه څنګه چې تیمور صاحب هم ویلي په ولسی جرګه کې هم ځینې غړي په ځنګړی توګه د مالی او بودیجې کمیسون غړي انتقاد کوي چې د ولسمشر مانی دغه اقدام د قانون سره په ټکر کې په ځنګړی توګه د اساسي قانون د نویوم او یو سلو شپږ تیرشم ماده سره په ټکر کې دي او د لدوی سره مشوره نه ده شوې ایا رښتیا هم د قانون سره په ټکر کې ګام دی او د دوی سره رښتیا هم مشوره نه ده شوې
پارلمان حق لري چې په دې اړه باندې خپل وضاحت وړاندې کړي په شان دا د ریګونی کووي دا چې ریګونی کوو کار دی په ځنګړي توګه دا ولسی جرګې یا په مجمع کې د مقننه کوي همدغه صلاحیتونه په لهاره غوښته چې کیږي د تکمیل د کمیټې پر اساس کې د ولسمشر دوه مرستیال دی غل قانوني اړخ او وزیر کې عدلیه هر هغه فرمان او هر هغه حکم هر هغه اقدام چې کیږي هغه ګوري او هیڅ دا شي څه هغه قانون سره په ټکر کې وی هغه نور باندې شرایط کې دی او نه حکومت سره په کولو باندې په لاس پورې کوي
د مالی وزارت په برخه کې دغه اقدام چې تر شوې دی اېد مدني ټولنو سره د څار بنسټونو سره په ځنګړې توګه د ولسی جرګې سره په دې اړه باندې مشوره شوې ده
په دې توګه د تقنین د کمیټې فراس کې د ولسمشر کوم مرستيال دی هغه د عدلي او د وزارت سره څه کار څه شي موږ پارلمان ته د قوانینو په توګه باندې اړو لیسو هغه مسوي دي چې موږ لیسو د مسوي بقري په دې معنا شي اصلن د قوانینو د جوړولو د قانوني فرمانونو د جوړولو د تقنيني فرمانونو د جوړولو کار شې دی هغه د وزارت عدلیه دی او ولسمشر د دوه مرستيال دی ولی پارلمان کولی شي د ټولو مسایلو په اړه باندې قانوني دریځ ونیسي دا د دې قانوني صلاحیت دی ولی هغه څه چې حکومت کوي هغه کاملا
ټول قوانینو ته پرونه ډیرمنه تاسو ته بیرته راګرځم خغلی جلنی خبرونه ډیر زیات خره غلس مننه چې تر اوسه پورې پټم او تاسو د مینپال صاحب او د تیموري صاحب خبرې واوریدي د یو له کسان څخه چې تاسو د مالی وزارت کې د کار تجربه لري تاسو په دې اړه باندې څه فکر کوئ سلامونه
تاسو ته تیموري صاحب او مینپال صاحب ګورې ډیر یو مهم بحث دلته دا دی چې پتیرو اتلس کلونو کې کومه وګورو د مالی وزارت هغه اساسي مسولیتونه او دندې ډیر واضح وي چې په هغه کې مثلا د اوایدو راټولول او د ګمرکاتو او همدارنګ د نړیوالو مرستو تنظیم او همغږي دغه ډیری مسایلو چې په خپل مالی وزارت تر سره کول مثلا د ملي برنامو د پروژو تمویل همدارنګ د دولتي کارمندانو د معاشاتو پروسس او دا ټول مسایل د مالی وزارت اساسي دندې وي دغه جوړښت نوې جوړښت چې ولسمشر نو لسم فرمان صادر کړی دی موږ نور هیوادونو کې وګورو او ډیر لریم لړ نشو یوازې خپل ګاونډیو کې وګورو دلته هم د مثلا د ایف ډی آر په نوم باندې نېشنل ریوینیو بیورو په نوم باندې مثلا کسٹم افیس په نوم باندې یا کسٹم ډیپارټمنټ دوی ټول هیوادونه لري دې کې شک نشته دغه ماډل په ټول نړۍ کې تطبیق کیږي اما ولی موږ دلته وایو چې دغه اوسنی شرایط د دغه ماډل تطبیق لپاره مناسب نه دي. دغه نوې جوړښت فکر کوم ناسم دی په اوسنۍ شرایطو کې. یو وجه دا ده چې موږ وګورو مثلا مالی وزارت اوس مهال څلور مهنتونه لري، د پالیسۍ مهنت دی، د عوایدو ګمرکاتو مهنت دی، او په خپل مالی مهنت دی او اداري مهنت ده. او اساسي برخې درې برخې دي چې هغه عوایدو د عوایدو ملي ادارې ایجاد کیږي، بل طرف ته ګمرکاتو ملي ادارې ایجاد کیږي، بل طرف ته موږ وګورو بودیجه او خزاین چې ډېر مهم دي، ځکه د بودیجې سند په خپل د بودیجې ریاست جوړو مخکې. نو دا بیل ادارې جوړ شي، نو دا یوازې اداري مهنت پاتې کیږي او املاک پاتې کیږي. املاکو چارې موږ کولای شو چې هغه د ښار جوړولو وزارت ته انتقال کړو. نو دلته یوازې اداري مهنت پاتې کیږي چې هغه یوازې خدمات وړاندې کوي د مالی وزارت مامورینو ته، مثلا د ترانسپورت چارې، اداري چارې او دغه تنظیموي. یعنی دا په دې معنی ده چې د مالی وزیر به یوازې اداري چارې مخې ته وړي. ګوري دلته یو اساسي هغه حقوقي مسایل باید ټول په نظر کې ونیول شي. دلته د مالی وزارت حقوقي شخصیت بدلیږي، په درې ضرورو باندې تقسیمیږي او خپلواکه ادارې رامنځته کیږي چې هغه مستقیما ولسمشر ته ځوابګو دي، یعنی جواب ورکوي. دلته یو اساسي ستونزه دا موجوده ده. مینهپال صاحب په خپلو خبرو کې ویلي چې ولسمشر باید خبر اوسېږي چې د هر ګمرک نه څومره عواید راځي. نو ولسمشر خو اوس هم خبر دی چې د ګمرکاتو نه څومره عواید راځي. همدا اوس هم زمونږ عوایدو ګمرکات او دغه بخشونه همدا اوس هم مستقل کار کوي. یو قانوني چوکاټ دی، قانوني چوکاټ نه چې بحث وږي، دوی اوس هم په خپله د عوایدو ګمرکاتو مهین هر وخت ارګ ته غوښتل کیږي. زمونږ رئیسان مخکې هم ارګ ته غوښتل کېدل، اوس هم ارګ ته غوښتل کیږي. همدارنګه د ملي وحدت په حکومت کې فوق العاده مالی وزارت سره ډېر زیاتی وشو، د مالی وزارت کاري چوکاټ سیستمونه ټول متضرره شول، موږ قدرونه درلودل هغه متضرره شو. دلته عجیبه خبره کیږي، د فساد پر ضد مبارزه، کومه مبارزه؟ ته درویش د ګمرک رئیسان منفک کا، د وظیفو نه لرې کا، په کوم اساس باندې لرې کې؟ که چیرې دوی درغلي کړې وي یا فساد کړی وي، باید عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي او قانوني چلند ورسره وشي. که چېرته نه وي شوی، د دوی سره ولې ظلم کیږي؟ که نه ګوره، دا یو اساسي غوښتنه ده. دلته بحث دا نه دی، اساسي بحث دلته دا دی چې ولسمشر غواړي چې ټولې د افغانستان ټولې مالي منابع په خپل لاس کې ونیسي، د دې لپاره چې ولسمشر په بل چا باور نه لري. او زه په ده مطمئن یم چې د ولسمشر نیت خراب نیت نه دی، اما دغه شرایط برابر نه دي. دلته یوه خبیثه حلقه موجوده ده، یوه کړۍ موجوده ده چې د دغو شرایطو نه او د دغه وضعیت نه سو استفاده کوي، ناوړه ګټه پورته کوي. نو که چیرې د بل طرف ته که موږ ووایو چې ښه صحیح ده، د مالی وزارت په درې برخو تقسیم شو، د ملي بودیجې سند به پارلمان ته څوک وړاندې کوي؟ آیا د مالی وزیر به وړاندې کوي که څوک به وړاندې کوي؟ ځکه د مالی وزیر همدا اوس تخنیکي او مسلکي شخص نه دی چې هغه د ملي بودیجې سند وړاندې کړي. او که دا وړاندې کېږي، دلته موږ د مالي چارو کمیسیون سره په متداوم شکل سره تیموري صاحب جریان کې دی، موږ ورسره کار کولو، د مالی کمیسیون سره په پروژو باندې، ملي برنامو باندې، د ولایتونو تقسیماتو باندې، په دې هکله باندې تخنیکي او مسلکي بحثونه ترسره کیږي. نو دلته بحث اساسي بحث همدغه دی چې بې وخته اقدام دی. او بل افغانستان یو هغه هیواد دی چې تر اوسه پورې موږ د 50% نه تر 30% پورې نړیوالې مرستې لرو، موږ 100% خپل عادي بودیجه نشو تمویلولی. 115 میلیونه ډالر موږ سره انکشافي برخه کې مرسته کیږي، موږ سره عادي برخه کې هم مالی مرسته کیږي، بل طرف ته 1 میلیارد ډالر د موږ نظامي بودیجه ده. نو هغه هیواد چې هغه د IMF او د نړیوال بانک، د آسیا پرمختیایي بانک، دې بانکونو سره کار کوي، ډونرانو ته ضرورت لري، باید په ځینو جوړښتونو باندې موږ مجبور او مکلف یو چې د نړیوالو ډونرانو سره باید مشوره وکړو، د دوی نظر هم واخلو. یو ډیره واضحه درته وایم، ډیره مهمه مسله ده، شاید زموږ دوستان ورته متوجه وي که نه وي. موږ د پالیسۍ مهینیت موږ وړاندیز په هماغه وخت کې چې کله دا مسله رابرسیره شوه، د ما نظر همدا و چې دغه د پالیسۍ مهینیت د انتقال شي خارجه وزارت ته، د انتقال شي، نو بیا املاک د ښار جوړولو ته انتقال شي، د مالی وزارت د کاملا له منځه ولاړ شي. نو که له منځه ځي، دلته اساسي بحث دا دی چې IMF لپاره به درې ادرس را پیدا کیږي. IMF به ګمرکاتو سره کار کوي، دوی ته به بیل ټارګیټ ورکوي د عوایدو لپاره، او ګمرکات د موږ یو مهمه عایداتي برخه ده. چې تقریبا 80% تر 50% پورې اوید مونږ ګمرکاو
جره نیسه بخنه غواړم مینپال سیپ ټینګار وکړ چې دا سی بنوي ماغه وزارت به خپل ټول چارې لکه د تیر په څیر باندې پر مخ وړي او بل خبره دا چې وای هر وخت چې د تاوان مخاوني سی هغه وخت ګټه ده کله چې زمونږ گاونډي هیوادونه نور د نړۍ نور هیوادونه دغه کاري چوکاټ هم تشکیلاتي چوکاټ لري نو مونږ ولې ونه لرو دغه کار پیلېږي ولې د نن پیل نشي
اوس اساسي خبر هم دلته ده دلته درې ادرسونه جوړيږي په نور هیوادونو کې یو خواله موجود دی هغوی چې د کوم ماډلونو نه استفاده کوي د کوم اداري سیستمونو نه هغوی چې هلته فعاله لري هغوی مونږ نه یو څه پرمختللي دي یا هغوی چوکاټونه سیستمونه جوړ دي انسټیټیوشنل ډیولپمنټ یا هم د دولتي ارګانونو د انکشاف ته هغوی ډېر لوی اهمیت ورکوي هغلته ادارې چې دي خود مختار هم دي همغه سي اجرات هم کوي شرایط ورته برابر دي د افغانستان په ټوله کې د افغانستان اداري جوړښت تشکیلات په دې باندې باید یو ځل بیا فکر وشي او د ادارو د تنظیم او نظم موضوع به ډیر مهمه وګڼل شي په دې باندې باید اساسي کار وشي نه تنها په مالی وزارت کې په نورو بخشونو کې هم ولی موږ وایو چې شرایط ورته برابر نه دي اوس باید په دې باندې دوه درې کاله نور هم کار وشي څنګه کار وشي مثلا موږ غواړو مالی وزارت تحلیل کو یا په څو برخو باندې وویشو د دې لپاره باید اساسي څېړنه وشي چې د دوی قانوني چوکاټ باید جوړ شي باید یو مقایسوي څېړنه وشي چې آیا د دې ګټې څومره دي او تاوان یې څومره دی که چیرې د دې ګټې ډېرې وي موږ باید اقدام وکړو او مالی وزارت په درې برخو باندې وویشو که چیرې ګټې کمې وي نقص زیات وي تاوان یې زیات وي یا مثلا د موږ خصوصي سکتور په منځ کې یو خلا رامنځته کیږي کاري باید بیا اجتناب وشي باید بل وخت موږ منتظر اوسېږو دلته ګورئ اقتصادي نظام چې په افغانستان کې موجود دی آزاد بازار دی دلته حکومت د ناظر په توګه باندې او د یو تسهیل کوونکي یا د سهول د اسانتیاوي برابرونکي په حیث باندې دلته فعالیت لري یعنی افغانستان حکومت په بازارونو کې کوم نه خاص نقص نه لري خدمات هم خصوصي سکتور ارزه کوي د ارزو تقاضا موضوع ټوله بیا هم خصوصي سکتور پورې مربوطه ده که په تیرو وختونو کې موږ وګورو هلته ملي تصدۍ موجوده وي تصدۍ په بازار کې خدمات ارزه کول او یو سالم رقابت بازارونو کې رامنځته کړی وو چې هغه سوشالیستي سیستم مخکې روان وو اما اوس که موږ په دې حالت ته ځو درې برخو باندې وشو دا کار که موږ وګورو ګټور دی دا باید موږ ومنو چې دا کار ګټور دی اما موږ وایو چې دا کار د په هغه مسلکي او تخنیکی شکل باندې وشي چې حقوقي مسایل هم په نظر کې ونیول شي چې د ادارو ترمنځ تصادم رامنځته نشي ټکر رامنځته نشي د ادارو ترمنځ او په سمه توګه باندې د افغانستان مالی چارې د عایداتي چارې د بیت المال پیسې مدیریت شي او که خدای مکړه دا دسی ونه شي نو دلته یو لوی مالی بحران رامنځته کیږي ځکه همدا اوس د موږ اقتصادي رشد چې باید 3-5% پورې هر کال باید موږ اقتصادي رشد ولرو خلکو ته کاری فرصتونه برابر کو بدبختانه چې سکل د وایروس د کرونا وایروس خبره ده نو د موږ بازارونه مخکې نه ډیر خراب کړي دي د تقاضا موضوع ورسره بلې
ډیر مننه جیلانی
صاحب ارزه کومه ده نو بنا ان د افغانستان اقتصادي شرایط چې هغه ډیر حساس وخت قرار لګ دا به په نظر کې ونیول شي او ولسمشر هر فرمان چې ورکوي دي نه مخکې چې فرمان ورکوي اوس موږ ګورو چې په صلاحو مشاورین لري د مشاورینو سره باید تخنیکی مسلکی بحثونه وشي او بل اخر یو فرمان صادر شي چې هغه د نورو ادارو سره ټکرونه کی او ملي ګټې
ډیر زیاته مننه تاسو سره به نورې پښتنې هم مطرح کړو اخی تیموري چیزی که قبلا شما هم تاکید کردینی که یکی از طرحهای شما بود که باید عملی میشد و 5 سال پیش هم و حداقل کاری که امروز شده باید 5 سال پیش صورت میگرفت اما و همچنان آقای جلانی هم تاکید کردن که فعلا شرایط مساعد نبود هرچند کار بسیار خوب است و رئیس جمهور هم خواسته تمام جلوی فساد بگیره و تمام حلقه خبیثی که وجود داره حداقل جلوی از اونها را گرفته باشه میخوام همین واضح تر شوه که چرا شرایط مساعد نیست یعنی بر اساس کدام موارد میتونیم بگیم که فعلا شرایط از این مهیا نیست تا ای اقدام صورت بگیره و کار عملی شوه مینپال سپتا سوده جیلانی سپ و دغر از تیمونی سپ خبری واو ردلی اقوی ولی چه تردیر پوری در دیر خیلی اقدام و گواندی هیوادون هم دغر مدل نه استفاده کوی او زین نور هیوادون هم و پاقیت دیر خن نتیجه مور کرده خو فعلا دغر موضوع دپاره یا دغر اقدام دپاره شرایط برابر نو
دغر
په ګامونو شي اخیستل سوي دي، د باندې خطر باندې اخیستل سوي دي، شمون راتلونکي مالی بحران ته باید آماده کې ونیسو.
ډیره زیاته مننه. د خبرونې وخت پای ته ورسېدی. تر راتلونکي خبرونې الله مو مل.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.